ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثر شوي دي. همدانند د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې د غوړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې په هغې کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایټالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه، ویلي چې له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. دوی نړیوالې شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو د 00 420 11 24 500 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 500 بل شمیره مو د 00 420 11 24 500 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 500 اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ له لارې هم په مستقیم ډول تماس را سره ونیسي، له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړي. د سکایپ آدرس مو دی radio@azadi. صفای صاحب شرغلاست، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په کابل کې تازه هوایی ډزې سوي دي څو شپې مخکې، چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا 10 یا 14 کسان یې وژلي دي. دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، همدارنګ ګرانو هیوادوالو ته، او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خو دې وکړي چې تر دې دمه ټول رو او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مسکینم تشویش دی، او همدارنګه د رواني لحاظ خلک د مسکینه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي، او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو په مس کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي، خو بېته کته راغورځي. د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپل راپورونو کې وویل، او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده، او پر رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډیر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډیر زیات د فشار لاندې وو، او چون وضعیت نامفهم دی تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کیږي، خلکو سره رنگارنگ فکرونه پیدا کیږي، او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه روان باندې ډېر بد اغېز کوي.
بله ډاکټر صاحب، ورسره هم تاسو ته زم بښنه غواړم، ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلې، د دوی یو څه مصرف زیات کیږي. مل یو څو اوریدونکو براوه، خو بیا ورسره تاسو ته راځو. تاسو د دوی پښتنې لزان سره یادښت کړئ. اوریدونکو په لنګ کې د مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خپل پښتنه په لنډه توګه وکړي چې مصرف مو زیاتېږي. مهرباني وکړئ تاسو आवाज مژاورو. متاسفانه چوریدونکو زموږ ژغ نوري، بل اوریدونکو ته ورزو دوی هم زنګ به هلي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند نشټمنی پروګرام متخصص ډاکټر هم تاسو आवाज اوري. مهرباني. بیا هم لکه چوریدونکو زموږ आवाज نوري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وستا تاسو आवाज راځي. مهرباني.
زموږ دغه دغه چې دا طالبان کوښښ وکړي راغله ډیر موږ خوشاله شو په واسطه چې راغله بل دا مواد مخاطر کې دوی قطع کوي کوم قطع نه کوم دي دا اوس خلا د ما په کور کې متاتان دي یعنی زوی مې دی ورور مې دی ډیر مې حالات خرابه ده یعنی دا اوس په دا غري موږ ډوډۍ خورین دا ډیر جګر خونه یې سو ډیر دا حالات تیرو زه دغه دغه تا کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسای چې دغه مواد مخدر قطع کاندي چې خصایي بل یې داس د مردارې کاندي کین د موږ په کور کې له خوتاولې خلاصان بس افغانستان متاتونی ولا
ډیر مننه
بس خو نیم پر باندې ایرونه زه پاتې يم
او تاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی تاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکبل د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې جاتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي بل اوریدون کې هم پلان کې د دوی ته ورسو مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ورو جوړ په خیر خیر ده
مننه خیر اوسې
مننه ژوند ډاکټر مخترا ډاکټر مخترم تاسو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم کله دا ودی چې دی ورو چې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کار ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی یا تر خلکو کاندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاو دې نه کې یا څه کې دا ټول دې ګډه دې وشي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کوشي خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو یعنی دایې شهر نو سره نو بیا چې څه داسې یو نظر راپورونه داسې حکومت داسې کار کوي نو عوام نو څه راغله او بل دې خلکو له موږ خپل دې یو خل لرو چې یو داسې څه دی واښه دې نه چې خلکو یو وهم برس پیدا کړی زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون زه بازار کې روانم بازار کې روانم یو څه په مالات کې دوه خانو هغه د خپل مرګري په سمای لاس کې خو نو ما ټول کته نو زه خپل هم ته باندې وته خپل شو نو ډاکټر سم نه دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه وکړي دې وګه مرز نه دی دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه
دا خو کوم په موټر کې سپور شو بلار روانې نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ
نو ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورئ د تاسو ټلیفون په دې خاطر قطه کوي چې مصرف مو زیاتې ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورئ اتمن لزان سره یادښت کړی ورس تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلامونه محترم ته ډاکټر صاحب صافي تا وړاندې کوم فضل هدي ورداګې ما
مهرباني وکړئ ورداګ صاحب
نو د ډاکټر صاحب محترم نامه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې دا څه په کومه هټل کې غډون کوي او په کوم واده کې غډون کوي نو ټول دا خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وي یا به کومه حادثه کی یعنی هغه محفل خد خوشحالي محفل وي خود صدقه مشکل دی بیرون وشره بیرون څه کی یا په محفل کې چی کی دا څه یو خیال ورسته دم دغه رواني حالت ته لای کی مرز بل دی دا مې وخت نه واو دا رواني حالت پر څو ډول باندې
دی مننه د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته
عمر یې 22 کال دی 22 کال دی د زرات په انځه مې ویلی نه
ډېر مننه بس تاسو خبري ووري دي بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتیږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سلام احمد صالح صاحب سلامونه مې کې لې تاسو ته محترم اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مړي کني ولې د محترم صالح صاحب د ډاکټر صاحب ساتي نه د ما یو پښتنه ده د هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دیغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ لري دا بعضی خلک موبایل کې داسې بعضی شیان کاری چې وګورئ چې جنگ جګړې دغه یا دا په څومره منفي اثر کوي
ډېر مننه تاسو مو ټلیفون نه قطه سو بیا هم پوسولو چې له تاسو تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولای شي اوریدونکو نور لکه چې نسته یو اوریدونکو کایلرو مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
بخښنه کوم زه د ایران له کرمانه چې زنګ درته ورغم
مهرباني وکړه تاسو आवाज اورو
بخښنه کوم ورونه کټ اټانګان ولانجری د لیپ ترلې کې ټول بار دی بلانو تهران ته دغه موږ لانجری و ترلې دا څوک نه څه دی خو یو څوک هم خوري کڅنګ راکې ساده
بس ستاسو آواز که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نو بیا هم په دې هیله چې اړوندو چارواکو ستاسو دغه شکایت اوریدلې وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه بیرته ستاسو د مسلک اړوند مسایل اخلو. لومړی اوریدونکو د مخدره موادو د کارولو په اړه خبرې وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي پرونی لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي؟ د نور اوریدونکو پښتنې حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مهرباني.
بله 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 یادښت کړم. محترم خور ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی و تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو تقریبا 3.5 میلیون نه به مخواته وي په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی او همدغه چې ډېر خلک مخدره موادو باندې روږدي دي. متعدین په خپله رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آګاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې دا رواني تکلیف دی. احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو که یو کس په 40 ساعتو کې $1 مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا $3.5 میلیون یا $4.5 میلیون په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفیږي. دا غاډنه شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوګاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابیږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسائل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي. همدارنګه دغه شخص د خپل فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزې لا پسې زیاتوي.
نه مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کیږي د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري او که د حمایه ونشي بل اخر دا به بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګ غلا او د خپل مواد مخدره مواد له سره ورو لپاره نور جرمونو ته لاس اچي او بل اخر احتیاط څو شکل نشي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلف مواد نو په یو وخت کې استفاده کوي او بل اخر د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د نه حمایه وشي نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي ډېر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل ورور پښتنې جواب ته چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د داریږي نو د دغدزو او د د د انتظاراتو پیسې کې تقریبا دا مسلو په دای کې خوار سره داریږي دا دار او ویره چې دا الله پاک انسان پر روان کې دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی سوچ موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو یا د مقابلې لپاره آمادګي ونیسو اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موږ د حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکری تمرکز پم دے دے چې څه به پیښیږي یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي هایپر ویجیلنس ورته وایي یعنی غوږ غوږ کې ورته زموږ غوږ به هم دې ته چې څه حالت به پیښیږي زموږ هغه رواني فعالیتونه ټول پم دے باندې متمرکز دي. متاسفانه دا مسله د دې لامل شوې ده چې زموږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او نشو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. نو دا زموږ لپاره ډېر مخرب کوونکي ده بالخصوص روان لپاره. او دا بل فضل هادی ور دا غرور دا په جواب کې دا سی وایم چې څوک ویش کلن د کوم ملګری دی وای چې دا همیشه لپاره چې دلته وي وای چې بیرون بچ پیخیږي جنرال انزایټی ډیس آرډر ورته وای یا عمومي اضطراب اختلال لدا زیات نورې نښې نښانې هم لري مثلا جسمي نښې نښانې هم لري او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگراني لري همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پیښیږي د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که د نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه لپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي لرزه او ټریمر او داسې ورته پیدا کېږي نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او دته د دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو ویلې چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدې دا سبب کیږي بلکې پرو اشخاصو پر روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. جنگ ډېره یو بده پدیده ده. جنگ او جګړه متاسفانه او زموږ په هیواد کې څلوېښت کاله کېږي چې دا جنگ او جګړه روانه ده. نو دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو لپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي. سیریالونه هم خطرناکه دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. ځکه موږ هر یو د خپل ژوند په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي یو همیشه د پاره بم انفجار وجنه قتل دا هر څه لیدلی دي او یا هم اورېدلی دي. نو موږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دغه حالت موږ ته پلس پکې یا دوباره راژوندی کوي. احتمالات د دې دي چې موږ د یو حادثې نه وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نه وروسته د یو رواني سترس په اختلال باندې اخته شو دا امکانات او چانس ډېرولی شي.
نو ډاکټر صاحب د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سیریالونه هغوی باید ونه ګوري ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېز لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی. دغه ګیم چې په هغه کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړنه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي. هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
بلې ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوه سي چې رواني ناروغي لري؟
بلې رواني ناروغي او پاره مند رواني ناروغي ډېر زیات دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې دویش کلاس یا دویش سم رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصي د سم په اساس باندې زوایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نښې نښانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم د هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشاینده نه وي، د څه نه لذت نه وړي، د فعالیتونو دپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېږي. د فکر وکړي چې زه په یو نوه نوی په یو نوه رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنې سل سلنه خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې خپلې تشخیصي کریټریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بېله شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کول.
بله ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نوري کوم ستونزې ورته پیښېږي کدی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خو د رواني لحاظ رواني اختلالات په لومړی کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي، اگر رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات یو رواني اختلال اخته دی، اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک اضطراب لري که د اضطراب تداوي ونه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا پیټ ایچ ډي لري یا پاست ټراماتیک سیزادر چې ما ورته ویلي د جنګ و جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي، او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کیږي، یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنې رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دخله د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي، هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغو کسانو سره سروکار لري، ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي ځلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان، یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اطمینان نسته؟
بله، ځوانان هم دغه دي زیات، اوس خو د افغانستان ټولنه تقریبا زیات ځوانه ټولنه ده، زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي. د احتیاط په برخه کې زیاتره ځوانان دي. رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانانو هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده د رواني تکالیفو او مشکلاتو له کبله کړېږي. د ښځو په حصه کې ووایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خویندې میندې د خلقي ناروغیو یا ژور خفګان یا ډپریشنونه چې هغه اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه کورني تاوتریخوالي دي او ډېر لاملونه چې پای کې شامل دي د دوی فیصدي نسبت نارینه ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي. شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي دا هم په تقریبا د 13 کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګری وي چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغیو سره ملګری وي. مراجعه کې په ټولي توګه ووایم چې د څلو نه تر 50 او 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي. فیصدي لوړه تشکیلوي او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالات په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري. هغه دا فکر کوي چې صرف د لیونتوب یا جنون چې دا یو رواني اختلال دی. در حال کې چې نور رواني اختلالات چې مارزو کې ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه په ځان پوهیږي او یا څه معلومات لري یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي بیا د مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې لږ کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهیږي او بل سنتي درملنې کوي. مثلا زیارتونو ته ځي او دمو تعویز او دا مسایل اوله کې مخته وړي بیا وروسته
بلې ډاکټر صاحب څو ورېدونکي په لاین کې دي. تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم تاسو
محترم
ډاکټر صاحب سلامونه
ونیږي. وعلیکم السلام.
امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما دا اپیلپسیا عام اصطلاح داخله ورته نیتی وایي. یو مریض د فتن غورګي یو یا او د دریونه پیندو د یو پورې د اخلي ته زګره یو مریض بالکل یو شي یو د سپدان باندې پیږي. بیا چې کله خچي د ډاکټران ته د سیوان ته مراجعه کوي ډاکټر سیوان ورته کوم سکینه دواګان او د اعصابو ته دوا ورکړي. هغه کې خوري کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې دا جام چې دوام ده همدا شي 15 سیمله تی راځي او چې پکې آیا دا تکلیف تداوی لري چې دا مرض بالکل خشي او کنه امدا صدا مؤقتاً دوا جبري خي او نور طبيعتي عمل راځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ډاکټر صاحب نن موږ دغه پښتنه ده چې دغه
دا اوریدونکو اواز نه ورو تماس لکه چې قد سوبل اوریدونکو ته ورزومې ربانی او ازادي رادیو د اساس اواز اورو
د سلام پولند چول سره نه دی ولا پیدا شبه لغزین خبرې کوم.
مهرباني وکړئ
مننه کوم. سلام صاحب ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب ځینې کسان دی البته یو کې د ځوانان ملګری دي یو د کله چې خپاس چې خپګام پر راځي همدا شي یو ډول بیوش سي بیران سي بی حال سي بی سبس سي څوای وای دا مرګای پیرای د ځینې کسان وای پیرای د ځینې کسان وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي ادبونه وکړه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه. دا اوریدونکو دغه سرګندونی تاسو اوریدل بل اوریدونکو نه لرو بس تاسو تبر اوسو ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی؟
bale bale دا د لالابات نه چې ضرر د اپلیپسیا مرګي په اړه باندې پوښتنه کړې و زه کوشش کوم چې په ډېر ساده الفاظو باندې د معلومات ورکم. خلکو په منځ کې دا څه فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې وجنبي او څه دی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې. خو دا څه نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده دا د عصبي حجراتو دا اصل مصدی ناروغي دا سدي حجره د حجروي غشا یا حجروي دیوال په اوږدو کې د برقي چارجونو تغیر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډېره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګېډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړېږي په هغه وخت کې اب نارمالټیا نه دي د مختلفو دلایلو له کبله، نو او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغۍ هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان، او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغیر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي، او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي، شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغۍ ده، د درملنه لري، یو ته دا داسې وي چې د درملنې اصول هم دا دي، نړیوال اصول دا دي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسي باندې تشخیص شي د درمل شته، مسکن دواګانې نه دي، بالخصوص د همدغه انتي کنولسانت یا دغه تشنجاتو ضد دواګانې دي، اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري. د یو کال نیولې تر درې کاله پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي، او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل خطا نه کړي او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي. کله چې د یو کال نه تر درې کاله پورې حملات د کنټرول لاندې راغله، بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي په تدریجي توګه دوا قطع کوي، په تدریجي توګه چې دوا قطع کړه که وروسته بیا حملات رانغلو نو ډېر کاملا جوړ شوی دی، اما وروسته د قطع کېدو نه د تدریجي قطع کېدو نه که ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شو، نو بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ډاکټر ورته بیا درمل شروع کوي، او درمل باید تر پنځه کاله پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي، یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي. وروسته بیا ډاکټر تصمیم نیسي د پنځه کال نه چې آیا بیا ناروغ باندې درمل قطع شي، هغه هم په تدریجي توګه باندې قطع کېږي. وروسته د قطع کېدو نه بیا کتل کېږي که چېرته بیا هم حملات وي، ټول عمر دپاره ناروغ باید یو قلم درمل ضد حملاتو باید ناروغ واخلي. یعنی مختلفې کټګوري او د مختلفو شکلونو دپاره مختلفې دواګانې موجودې دي، هغه د ډاکټر د کلینیکي وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي، او د فیمیل د رواني پوهاوي او سایکو ایجوکیشن چې موږ ورته وایو دې پورې ارتباط پیدا کوي چې دغه ناروغان په متواتره توګه او په منظمه توګه دوا واخلي.
همدغه د درملو یادونه تاسو وکړه، په افغانستان کې کسان چې دغسې د اوږدې مودې لپاره درمل ورکول کېږي، د ناروغ له یو څه ښه کېدو سره هغه درمل پرې کوي، دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
بله، ما مخکې عرض وکړه چې دغه که درمل په دفتن قطع شي ډېره خطرناکه تمامېږي په نسبت د هغې نه چې درمل یې شروع کړي نه وي. که دفتن درمل قطع کړي، یو تعداد حملات دي چې متسټاتوس اپیلپټیکس وایو، یا پای در پای حملات، یا متواتر مسلسل حملات چې پای کې حتی د مړینې چانس سل سلنه نه تر دېر سلنه پورې ډېر زیاتېږي، نو درمل باید هېڅ صورت باندې قطع نه شي. که د درملو په اوږدو کې هم ناروغ درمل خوړل او عمله راتله، د ډاکټر سره مشوره کېږي، د درملو ډوز پورته وړل کېږي. اوس نن سبا په نړۍ کې په یوه دوا باندې انزست کوي، یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپي نه استفاده وشي، که چېرته بیا ضرورت پیدا شو نو کمپاین تراپي ده چې یعنې څو دواګانې سره یوځای کېږي، هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت دی چې تر هغې په اساس باندې د ناروغ درملنه عیاروي. یعنی درمل باید خپل سر په قطعي صورت سره قطع نه شي. بیا ما عرض کوم چې اپلیپسي یا مرګي او عصبي ناروغي ده، دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتي دواګانو ته لاړ شو، زیارتونو ته لاړ شو، او د بعض خلکو نه ټوټکې مټکې واخلو، په دې باندې قطع نه کېږي، نو دا یو مرض دی. دا بل نبی الله ورور په ارتباط باندې چې خفګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کېږي، بالکل دا مې رواني اختلال نه چې د تبدیلي اختلال په نامه باندې یادېږي. دا داسې دی، دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطراتې کم دي، او ډېر جدي نه دی، او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته. دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او مایوسیت سره مواجه شي، هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي، د فشارونو سره مواجه وي، او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچوي، یعنی ایموشنل ابریکشن نه کوي، یعنی خپل هیجان تخلیه کوي، نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي، نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی. خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کېږي چې یو کاذب پلز ورته پیدا کېږي موقتي، یا دا ده چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کېږي، لکه ضرور چې ویلې بې خوده کېږي، حتی زوف کېږي، اما دې په سر کې بیداره وي، خبرې اوري، شعور یې قطع نه وي، او اما دې خپله نشي کولی چې خبرې وکړي، یا
کاذب روڼوالی ورته پیدا کېږي یا کاذب کوڼوالی ورته پیدا کېږي یا ګونګیتوب ورته پیدا کېږي او دا حملات ته پیدا کېږي. په لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا ناروغ په خپله په ځان راوړي، خو وروسته علما په دې برخه کې څېړنې وکړې چې نه، دا په خپله د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده، یعنې په ده باندې راتللی شي. زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا کسان دغه رواني فشار یا رواني مسله چې زه د خفګان باعث شوی دی، هغه سټرس، هغه باید برطرفه شي. کله چې برطرفه شو دا حملات نه رامنځته کېږي. اما په برخې مواردو کې دا د ډپریشن یا ژور خفګان سره هم ملګری چې پای کې ناروغ مثلا کافي خوب نه لري، ښه خوب نه لري، هر څه ته بې خوند دی، همیشه خفهی، فکری تمرکز خرابی، د انرژي نشواله، فکر کوي، ناامیدي احساس لري او د ځان وژنې فکرونه مختلف مخینه خاني. نو د جوړ خفګان سره په زیاتو مواردو کې دغه کنورژن چې ما ویل یا تبدیلی اختلال یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي، دا به د اپیلپسی نه یو څه اندازه ډیره بهتره ده او درملنه هم اسانه ده.
بله ډاکټر صاحب، لوستي یا باسواده کسان ممکن ستاسو له لیکونو، کتابونو، تحقیقاتو او نورو معلوماتو ګټه واخلي. نالوستي کسان چې په لور پروتو سیمو کې دي، هغه کسان چې لیک لوست نسی کولی، څه فکر کوي چې هغوی ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي او له کومو لارو چارو باید کار واخیستل سي؟
او د افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډېر زیات دي، او زه د عدالت وایم چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي. اما په نالوستو کسانو کې ورته دا اختلالات ډېر زیات دي. په دې اړه باندې هغې سره پوهاوی نشته دی. موږ به پخوا دلته بعضې پروګرامونه ورکشاپونه د علماو سره نیول، د مساجدو د علماو سره، او هغې ته به عام پوهاوی ورکوو او یا به بعضې مناطقو ته تلو. خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مخته لاړ شي. ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې ځکه دا د ازادۍ راډیو په کلو بانډو کې ډېره زیاته اورېدل کېږي، او زه هېڅ وخت چې تاسو ما ته دعوت راکړي زه نه مسکوم. په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او بانډو کې چې هېوادوال پراته دي، هغوی زموږ د خبرو نه یو څه برداشت وکړي او څه اخیستنه وکړي چې د هغې ته په پایده باندې تمامه شي. تاسو نه هم مننه کوم. میډیا ډېر زیات رول لري، دا خبر رسول ډېر زیات رول لري. نو په دغه برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته دی که چېرته بېرته نظام خدای خوب باندې ودروه، او د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته، دا برنامه شته. په صحي پوستو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل. هغلته موږ کسان په دغه برخه کې ټریننګ ورته ورکوو، په دغه برخه کې پوهاوی ورکوو چې هغې عامو خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ورورسوي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، فکر کوي چې په لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي. د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي. دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نومونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي. هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه هم متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، او وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو پاڼون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هېڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري، یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي. د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دی چې ته باید دا کار وکړې، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دی بانجوي کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي. په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللی وي، نو د هغې بیا د درملنه مشکل وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا یې بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډیره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سلسل مخل په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناک دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې. د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات. ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، 30 نفره زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډر دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسپیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري، هغه په خپل سره درملتون ته مراجعه کوي، په خپل سره درمل راخلي. په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته. ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بلکې دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې د درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولې خرڅېږي او همدارنګه نورې دواګانې، هیڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هر ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي، او رواني ناروغ قطن نه اخلي. ځکه ما مخکې ارزو کړ چې رواني اختلالات یا رواني ناروغۍ ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو تعداد رواني ناروغۍ حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې، یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملي سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دغه رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي، د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي، هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري، هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کومه اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنی په خپل سر د دارو درمل اخیستل نه یوازې دا چې ستونزه نه حلوي، بلکې ستونزه فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هیڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص د یو دوا سره اخیستی وی، د ډاکټر نه اخیستی ده، بل نفر ورته ویل چې زه دا مشکلات لرم، وایي وروره یا خورې دا زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا ده چې هغه د هغې دپاره نه ده، نه د هغې د مشکل دپاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې دپاره دی، نه هغه درمل د هغې دپاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپینو روګېدو اختلالات اوس ډېر مخ په ډېرېدو دي. یعنې ډېر زیات کسان د خوب د ګولونو په خپل سر استفاده کوي چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بله ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په درملتونونو کې ناست دي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سر د درملو د غوښتنې دپاره ورځي، دوی څه باید وکړي؟
بله ډیر مهمه خبره دا یو دا چې چرته نظام نشته که چیرته قانون نشته نو زمونږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دا ورونو او دا خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي د دوی نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی ځکه دا هیواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هیواد کې څوک ناروغ وي نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دی دې دغه په بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې دی په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړېږي ایماني او وجداني چې دی کار نه جد دنده ډډه وکړي د یو دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نور انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بله ډاکټر صاحب ستاسو مخکې اشاره درلوده ستاسو په خبرې کې یوه اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بله ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړېږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی د خلکو په روان کې دی دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیل ای دا ډیر زیات مهم دی. وروسته دینا خل ډیر زوري دلی دي، خل ډیر کړي دلی دي. تر 45 کال جګړه په دې هیواد کې تر شوې ده. وروستي 40 کلونو خو ډیر خطرناک وو. وروستي دا تحولات چې دي دا د خلکو پر روان جدي اغیزه کړې ده. که تاسو بیرون کې دار چانه پښتنو کې نه هیله ښکاري نو په دې اړه باندې د دې نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیشنونو کې د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخه ته ور کی دا تخویه ور کی او دغه برخه ډیر زیاته پیاوړي کی رواني متخصصینو سره د خبري او کی د خپل خلکو ته داد ور کی په ګردي میزونه دي جوړ کی او د خصوصي تلویزیون مزما هله دا د خصوصي مطبوعاتو کې څه تلویزیون نه اکثر رادیوګان وي په دغه اړوند باندې به ټول هیوادوالو ته په هاوی ورکل شي داد ورکل شي اندارنګ د مرز د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپیریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بله ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو نه چوړ دا چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپل خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشاله کړي؟
بل زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره یو مور او پلار حداقل په یو څلور ساعتو کې یو ساعت که حقیقي نه وي او کاذبه خوشحالي رامنځته کړي. یو څوک ټکانې خنداګانې او بعضې مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او تصدد په ځانه لري یو ماحول دی جوړی. یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي په یو کاذب شکل مور و پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې یو 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 سات دپاره د غمونه د شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول او همدارنګه عبادت کول دا هغه مسایل دي چې منګه یو اندازه د رواني فشارونه لري ساتلې شي. بیرون کې منګه کولای شو چې د خپل گاون سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاته باید ولرو، ټوکه ټکاله خندا او هغه خوښوونکي مسایل ولو که هغه واړه واړه کوچني زیرې وي یو بل ته د خوښۍ په ارتباط ورکړو. د سټرس او د فشار او د خفګان خبرونه یو بل ته ډېر زیات وانه اورو نو د موږ ډېر کومه کېبل سره کړی.
ډېره مننه. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغي متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صافی لوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو او پروګرام یې لا شایسته کړ.
سرولم بود غرغرود شور ندی خبر و سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دغر غرو شور دی خبر سو لمبو کور دورا نو پرمان لی ونی زماد کور دورا نو پرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغر غرو شور دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت